پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مزفر با ظاهر شرق لاستویم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږل او له دې هېواده د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
په دوحې کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په روژې میاشتې کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي.
چرګ مارکیټرانو وځي خالي پیکوړې سمبوسې دا شیان خرڅوم.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ څخه د راول کاسترو استعفا او د کوکنارو د فصل ټولولو پر وخت ولایتونو ته د ځوانانو تګ لیوالتیا که مجبوریت دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
دا به د زهرو کاروان پروګرام کې واورئ. ملتیا مو وکړئ.
امریکا خبرداری ورکړ که په افغانستان کې پر امریکایي او متحدو ځواکونو حمله وسي سخت به ځواب سي. په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په هندوستان کې په کورونا وایرس په بې ساري ډول زیات کسان اخته سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو.
طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 23 چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 23 د حملو 40 کاله پوره کیږي ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. د ملي اردو 203 تندرق الاردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندرق الاردو مطبوعاتي مسؤول ایمل خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د لمړنیو راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایی او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندر قلو اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي خبریالانو ته وویل چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ او کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه او له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېرو دوو میاشتو کې په زندجان، اوبه او شینډن ولسوالیو کې دا د موټر بم شپږمه چاودنه ده. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشي سول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ویلي دغه پوځیان چې 12 تنه د ملي اردو سرتیري او درې نور پولیس وو تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشي کړای سول. د عملیاتو په جریان کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې د افغانستان د ملي لوبډلې درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی شامل دي. تر اوسه د هند د غوره لیګ ټولو اتو لوبډلو دوې لوبې کړې دي. ممبئی انډیانز په جدول کې دریم ځای لري او سنرایزر حیدرآباد وروستی ځای. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. په هندوستان کې یو بیا په یوه ورځ د کورونا وایرس بې ساري مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په دغه هېواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی پرون د کورونا وایرس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي چې دا په یوه ورځ بې ساري پیښې ګڼل کېږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې 4 میلیونه او 5 لک ته رسیدلې دي. د کورونا وایرس د مثبت پیښو له مخې اوس هندستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه زیات دی. امریکایی چارواکی وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې یې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. امریکایي چارواکو پرون وویل دغه کس چې 19 کلن شول سوی د ذهني ناروغۍ سابقه هم درلوده. دا له تېرې میاشتې په امریکا کې په ډزو د ډله ییزو وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ګڼل کیږي. دغو پیښو د کانګرس د استازو پر غړو فشار راوستلی چې د دغه ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن ویلي کانګرس باید د پوځي ډوله حملو وسلې او هغه وسلې منع کړي چې زیاتې مرمۍ کارولی سي او زیات ظرفیت لري. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي. ناسا پرون اعلان وکړ چې له سپیس ایکس سره یې د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې تر 2024 میلادي کال پورې به خلک تر سپوږمۍ پورې ورسوي، خو اوس ناسا نیټه نه ده مشخصه کړې او وایي چې دا نیټه یو هدف دی. سپیس ایکس شرکت چې له ناسا سره له نږدې همکاره دی د سټارس شیپ په نوم سپوږمکۍ جوړه کړې ده چې په دې کې به خلک سپوږمۍ ته لیږدوي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی او ورته د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استول هدف له افغانستان په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو ایستل یات سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کیربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته پرون نه وخت په دې اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د سپتمبر 13 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دي او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دې کې شامل نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر 13 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړي ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زرو نه 2.5 زرو ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په 2 صورتونو کې کیږي، یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 13 چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسه ده ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پښتو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، په تیر راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي او هدف یې دا ښودلی دی چې په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مرسته وکړي. دغه راز د یو شمېر کارپوهان وایي چې د شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دغو د امریکا د دفاع وزارت په دې پوځیانو کې شامل نه دي. د همدې موضوع تحلیل د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې په بشپړ ډول اوریدلی سي. بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع راګرځو. د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی دیني غړي وایي په دوحې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبري په ټپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې خبرداري ورکړې تر هغو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ونوځي. دوی به د سولې په اړه په هیڅ کانفرنس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه ده. بله، مهرباني وکړئ.
مننه. وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه نه وتلي، ته افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی ځنې غړي هم وایي د بین الافغاني مذاکرات اړوند ناستې او خبرې هم قطع شوي دي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوی یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حاضر دم از زموږ د پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې نشته. له څه مودې راهیسې خبرې درېدلې دي؟
طالبان هم دا مني چې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند ناستې بندي شوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد دا څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې پریکړه کړې چې له افغانستانه تر څو چې بهرني ځواکونه نه وي وتلي، دوی به په ټولو هغو ناستو کې ګډون نه کوي په کومو کې چې د افغانستان په اړه پکې پریکړې کیږي. ذبیح الله مجاهد د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل چې دوی په دې اړه هم غور کوي، خدای واضح نه کړه چې آیا دوی بیرته دغو مذاکراتو ته دوام ورکوي، په دې اړه به غور کوي که نه د نورو ناستو په شکل به په ده کې هم دوی ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې د فریبا جانې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ویستل پیل او د همدې کال د سپتمبر تر 11مې نیټې به د بهیر پای ته ورسوي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته دغه پریکړه وکړه چې له افغانستان نه تر څو چې ټول ځواکونه وتلي نه وي، دوی به په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2000 کال د سپتمبر په 12مې نیټه پیل شوې او دواړو پړاوونو مخته تګ نه وروسته متوقف شوې. ټاکل شوی وه په ترکیه کې د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یوه ناسته وسي، خو طالبانو د دغې ناستې په اړه هم ویلي چې دوی به په یاده نیټه د حضور په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان سرایدون خزون بیا وایي دوی دغې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی او یوازې پیلېدو ته یې په تمه دي، خو تر اوسه هم د استانبول د ناستې د پیلېدو په اړه هم کوم څرک نه لیدل کېږي. بلې، فریبا جانې.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو، په دوحې کې مو د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو تازه جزئیات اوریدل. زموږ په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو، د افغانستان اقتصادي خبرونه به زما له همکار وو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې د وریجو په کارخانه کې د پانګې کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې د وریجو د تولید پروسس او بسته‌بندي په برخه کې $600,000 پانګونه سوې وه، خو اوس دغه کچه $400,000,000 ته لوړه سوې ده. ښاغلی احمدی زیاتوي یا د کارخانه په 24 ساعتونو کې د 160,000 میټریک ټن وریجو د پروسس او بسته‌بندي ظرفیت لري او 100 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار او لغمان ولایتونه د وریجو لپاره حاصلخیز ځمکې لري چې له دې وړاندې پروسس او بسته‌بندي په دودیز ډول ترسره کېده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په 1409 لمریز کال کې د ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسېدلې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسېدلې دي. دغه میوې هر کال په ځینو ولایتونو کې اقلیمي شرایط مساعد ته زیاتېږي.
نوموړي زیاته کړه هرات په 1.5 هکتار ځمکه کې توتان کرل سوي و چې د تولید کچه 1550 میټریک ټنه ده. له هرات وروسته کندوز او بلخ هم تیر کال ډېر ځمکني توتان تولید کړي دي. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان په بازارونو کې هر یوه کیلو تر 200 افغانیو پلورل کېږي. او د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوي افغاني 6 پوله، یوه ایرو 2.9 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 6 پوله، زر ایراني تومندري 1 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو در خبرونو در ازادی رادیو پر وبسایت هم بیا لوستلی سی پتمو در ازادی رادیو تکی کم یا ازادی رادیو تکی ارگ. مخکې تر دې چې نورو د افغانستان اړوند مطالبو ته ورسو، یوه نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنا دا ده چې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. نور تفصیل اسمت څرونه کوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چه ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت یې ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوي عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2006 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. او دو کال وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. دی په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږ نوی د افم پر سل شهر 15 صفه د افغانستان په ټولو شهرونو کې په صفه وزیدول اوریدلی سي. د غرس ک چیر مو د خبرونه پر ژوندۍ بڼه غواړي چې ووري د انټرنیټ لاري کولای سي چې د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په ورسو د کابل سټډیو ته اوس زماله همکار خبر ووري چې د کابل چپ د نن ورځې اورس پانو افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصره او مقاله لیکلې ده.
هشت سوب لیکلی له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو تازه اعلان سره افغانان اندېښمن سوي دي. لیکوال لامل د سولې مذاکراتو مبهم وضعیت، تازه سیاسي حالات او د طالبانو له لوري د ممکنه تاوتریخوالي زیاتوالی ښودل سوی. د سر مقاله د لیکوال په باور که وضعیت همداسې مخې ته ولاړ سي، د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ممکن وضعیت د دولت له کنټروله ووځي. خو ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي چې طالبان د جګړې له لارې بیرته د واک ترلاسه کولو چانس هم نه لري. وړاندې یادونه سوې چې امریکا او د ناټو سرتیري مدام العمره نشي کولای په افغانستان کې د پولیسو دندې مخې ته یوسي. دوی خپلو ګټو ته په کتو له افغانستان نه خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د نظام د سقوط په اړه منفي تبلیغات ونه سي. ملي ارمان لیکلي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته نیټه د دوحې له تړونه سرغړونه وبلله، او ممکن دوی د استانبول په غونډه کې چې ټاکل سوې د اپریل په 24مه جوړه سي ګډون ونه کړي. د لیکوال په باور طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې په عام او تام ډول به واک ته ورسیږي. په سر مقاله کې راغلي طالبانو دا محل د استانبول غونډه تحریم کړي او په غونډه کې د ګډون لپاره د خپلو 2000 طالب بندیانو په خلاصون او له تور لیسته د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو په شرط ټینګار کوي. مثالی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د افغانستان خپل سرتیری د می میاشتې په لومړۍ نیټه نه باسي. په سرمقاله کې راغلي کله چې ډیموکراټان واک ته ورسېدل سپینې ماڼۍ وویل د طالبانو سره تړون له سره ارزوي. د جو بایدن د تېرې چهار شنبې وینا په واقعیت کې دا دوهې تړون د بې ارزونې د نتایجو اعلانول و. د لیکوال پان امریکایانو په دې توګه له یوې خوا رسمن له طالبانو سره د دوهې تړون نقض کړ، خو له بلې خوا یې اعلان وکړ چې پرته له کوم شرطه خپل عسکر له افغانستانه باسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مخامخ خبرو کې ولسمشر غني ته ویلي دي چې د طالبان نور وزره بندیان خوشی کړي او له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ویسالی کې دا سیخکاري چې ښاغلي غني د امریکا دا سپارښتنې منلې دي، او د سر مقاله لیکونکي په خبره که داسې وسي او طالبان دا معامله ومني نو امکان لري د استانبول غونډه جوړه سي.
سمجاغلا زده راژیو آوری پا افغانستان او نورو اسلامی هیوادونو که نن در روژه میاشتی پینزم او رازده پا دیمیشت که پا مجموع که در رسترانونو کاروبار خرابی جی پا افغانستان که هم پاکتیا ولایت ورزو چیری چی در ازادی راژیو خبریال در مرکز گردیز دی و رستوران چشتن عنایت رحمان راژغوالی دی چی کاروباری سنگ دی در مرکی پا پیل که عنایت رحمان در خوراکی شیانو نمون اخلی چی دی پلوری.
ډېر شیان ورکوو، سرکړه چر ورکوو، چر کړی ورکوو، چپلی کعبه، وریجا، سجی چر، پیکوړې، چپس، سنډویچ، سمبوسې، هر شی وي.
تقریبا څومره وخت به کېږي؟
تقریبا یو لس کلمه کېږي.
ورځ نه بله تجدا کاروبار څه کوي؟ تجربه دې هم کې ډېرېږي، کسون هم ډېرېږي؟
اول مې دومره تجربه نه وه، اوس ما تجربه ډېر ده. ایشي په ځای کاخه پیغام چې دیسره نه خلق دا شی غوړي او ورځ پر مګه کې زفه کیږي. زګه ز خښل تیروم هغه په خاطر غنی نو را خو ډېر زینه دي کنه. خو بیا اول کې مو مشتریان چې ورځ ما 2000 3000 وشته ګن 6000 15000 3000 سودو کوم.
پر ځکه نو دا وضعیت سرګوي.
پر ځکه نو را شیم بندو چرګ مارکیټ ډېر نو وځي خالی پیکوړې سمبوسې او چرګا دا شین خرڅو.
دا پیکوړې او سمبوسې د نو شاندا په دې برز کوم خرڅه
کوي. ځکه خاصو پروژاکې ډېر وځي نورو په نسبت پروژاکې ډېر وځي.
یو بل شی آیا پروژاکې چې کوم کاروبار څه کوي کومه سودا چې کوي هغه د رژنه مخ کې دی هوټل ولا کمی کسي تيږي که پروژاکې ما مغه سوي؟
نه پروژاکې کم وي او دغه سره ځکه ډېر وي. لکه پروژاکې مونږ 5000 شپږ زره دغه سره ځکه 15000 شل زره داسې سودا کوم پروژاکې کم وي.
د کورنۍ مصرف دغه ځی کړی دا شنو نه پر کېږي؟
اول مونږ شو پر کولای چې کله موال شروع کړه او یو دوا کوله اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پوره کوم د شاګردونو او سزونو پیسې او د ذکر یاو به سم څه څه نه بچتونه کړه شم.
څه د سره مصرف دي؟
یاره تقریبا 50 شپې کسو مصرف دي.
خپل کورنۍ ولا دي کنه؟
نه نه پردي دي، ټول پردي دي. زه ځان ته ما ده نو ټول پردي.
هغه څه چې کو د سره کې یغم کورنۍ فامیل تر وینده سپری وسره کې کی
ډیر خشې دي. مو زه د شاګردونو چې مصرف 3000 3000 یعنی افغاني کور کړو اوس 15000 2000 لازر داس ماشونه دي. زګه چې کورې په مخبوط لو متخ کور وکړو یغه په خاطر زه تر خاص خبر کوم
ورته کې په داس وخت کې مات جوړه عبادتو
نه دا خو باید چټی کی زګه چې نور هو دوی کې فکر نه خارجي و هو دوی کې نه مقصد روجه په خاطر د قیمتونه ټټي همو بد وخت نه افغانستان کې دغه رټونه به دیږي او هلان کې شادي تر زونه روغلې خو ته خلکو ته ضرورت وي په خاطر بس دغه شای لړوي چېږي قیمتي
یره زیات مننه
خیر سره مرونه ستاسو باندې اوس
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوراله سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
او نن ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو رول څه وي. دا پروگرام به زما همکار اسمت ساروان درته وړاندې کړي. میلمانه هم رابلل سوي دي، حضور به ولري او تاسو هم کولی سئ خپلې پوښتنې د میلمنو څخه مطرح کړئ او خپل نظرونه ووایسته هم د خبرونې له لارې په ژوندۍ بڼه کولی سئ چې زنګ ووهي. اوس به ورسو ستاسو پیغامونه به راوخلو.
ستاسو لا پیغامونو
د احمد امیلیان ورسره د هلمند ولایت د چنجر پښتو مکی هغه د باجی پښتون د شتنان تم کار نه کی ان څه په مریضانو می خبر چا وسته وې چې څنګه دې موږ د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د شبکې ژر تر ژره جوړ کړي په خوا بي سي یا سلام شمیره کا کول نو ساغم کار نه کی سلام
زمانو پیدلاده دا مرکز گردیز بکنه خبری کن سورا مرک دلتا تو پوانزه کشمین سیویو هیت کتابون نشتا کن سیموز دولت یا دیالت مزین لرو روز مرک تینزه کتابا نبیره کل شوی نسیل هم داغه دا چی توخنی را ریاست کشا مرک کتابون کول ورا سوی کورایی که راتا یعنی زمو دو زکر با لسیز دارا مقام سوی از دیر از مرک دیر مدنه چی زمو پیغمان مشده تر بیاسی چاره خواه
زه غوښتل چې لپاره ولرم خپل ځان سره
پر لیکه ما ما پیغام ضرور نشر کړي د بکوا خلک دې نه پښتې نه کړي نه کلر نه مکتب لري نه چینل لري قسم مسته او کوم کول چې دې پرځورې دې ویني لانه کینکان دې درتلو کینکان به ګرب کوه چې ستا هغه چار پلاور ته ودوانه ستا د شغلو په دغنه لورو چې شاله وګورو ډاکټر دې راځي راځي نه راځي نه مکتب ستا نه کوم د دخل کرا غلي نه پرځورې خلک دې خپل ماشان دې تعالی چې دوری رقم دا پیل کړي کوم کله چې دې ګرب خور غلي دې نه ویني موټو کې خوري ادا غا د شنبه ملي سره کلینیک ریچ ورته وای په شړاله مخرب ده یا دوانه لرو دغه چې خلک به تراسي او راشه باندې کلینیک نه دي تر کوسته دوانه څخه خدای مو سره په ضرور نشه کې د خبرونه په تراسي خلامات
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو استاس له پیغامونه څخه مننه کوم د کابل په وخت د غرمه پوره 12 نیمه بجې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له سلام محمد صالح خور
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او څو نورو د ټپ کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. بلخوا د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنې کې وژل شول. د هرات والی ویلي دي چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ. کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه 40 تنه پوځیان خوشي شوي دي. د دې وزارت په خبره دغه پوځیان چې ولستنې د ملي اردو سرتیري او 3 تنه پولیس وو تیر شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشي کړای شول. د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډین سره لوب کوي. په سنرایزر حیدرآباد ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبیسته. دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. په هندستان کې ور بیا په یو ورځ د کورونا وایروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره پرون د کورونا وایروس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یو ورځ بېساري ګڼل کېږي. چارواکي وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 8 کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي.
لاسلام محمد صالح خمنانه او د هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو لالارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
اته قاچاقون کې په داسې حال کې ونیول شول چې نشي مواد د هوایي ډګرونو لاري له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفر چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفر چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي، د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخی هوایي ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قومندان وایي سمیمی رسنۍ ته ویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر څلور ویشتمه نیټه په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې شل کیلوګرامه هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشه موادو د قاچاقو په تور د موټر چلونکي په ګډون پنځه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر څلوېښتو کیلوګرامو ډېر نشه مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رورېتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې څلوېښت کیلوګرامه چارس او نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې نشه موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروسته پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر لسو کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو د خرڅولو پر یوه مرکز وشول چې په نتیجه کې څلور نیم کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یوه کور کې یولس کیلو او اووه سوه ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د پنځلس ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتادې مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي په دې اړه له ارواپوهې مېرمنې قندیګولې الکوزۍ سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرفرست د خانادوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشه مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمنګ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وطنم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په څرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشر میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینه په سلو کې تر پنځوسو ډېره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشه یي موادو په استعمال پورې اړه لري. له بلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشه یي مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې څلور شپېتمه غونډه جوړه سوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په دولسمه نیټه پیل او په شپاړسمه نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا وباله چې په دې ډول د بېلابېلو نوو نشه یي موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا له امله راپیدا شوې بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوې چې خلک نشه یي موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشه یي موادو له لارې زیان رسیدل هم ډېر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشه یي موادو ډېر خلک وژلي دي. په سلو کې نه شپېته خلک د درملو او نشه یي موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بیکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشې بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري په دې غونډه کې وویل، که څه هم ډیری کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي، خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 6 میلیارده ډالر ترلاسه کیږي، یوازې 2 میلیارد افغان قاچاقونکو ته رسیږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د قاچاقو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان قاچاقبر د قاچاقو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي قاچاقبر دي، د همسایه هیوادو قاچاقبر دي، هغوی بیا د خوکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پرو سرکار په افغانستان کې د 3000 ډېر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشې موادو ستونزه نسي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق لږ نسي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي د تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیاته اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دې ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول له بېلابېلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بیروزګاره ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند ته تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی، د نیش ته ځي.
ښاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د ورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتوي هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نښوهلو پسې ورځي، له څیرو او جامو یې د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و بېکاره و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې، د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال دي ځکه دلته کار نسته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نیش وهلو وخت بولي، عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي، وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري، د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري، چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي، خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د ارزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیش وهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویراسته د سیدا مورید باندې مشتد د محل هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، ویزی هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روانې دي.
خود ارزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د زیری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی، نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نیش وهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اوریدونکو، و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشه یي توکو اغیز په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازې په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله یي، مثلا د پښتورګو د فلتریشن یا د فلتر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالي سبب کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتادې میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتادې میرمنې له څه ډول زور زیاتي سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي، په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال له ارواپوهې میرمنې قندیګلې الکوزۍ سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې معتادې میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکف کېږي، وخل کېږي، جنسي ځورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاده ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟
کله چې دا تداوي شي خپلې کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور معتادین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوکرونګ راځي چې هغه هغه ویني، دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دې سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هغه معتاد او معتاد پاتې شي. مون خپل د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوي ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دی. که د دې په باره کې دوی سره مونږ کار وکړو، نو بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدی شي.
تر ښځې چې دوی خشونتونه او دره مخامخ ده، څوک د دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلفې داسې سنټر شته دی، لکه دا اومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو دا. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې مونږ د دوی تاګاهي ورکو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوي ته آماده شي.
که چیرته یو معتاد ښځه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرې چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مونږ مشخص کوو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو. بل د دې په مشکلاتو غږیږو، اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوي کېږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یوه مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنګکاري کوله، او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاجه کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې راسره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنګکار او مګلکاري مې کول، رانه یو سا وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمونږ کلی کې تلور 15 کسه وغوی وه، مونږ لیدا به خی مونږ لاړو لغره ته نخترم وه کنه. هغې ویل بس که دا دی وه، بس سړی به بیخي روح او جوړی بیخي بس ستړی نه وي. مقه وه چې زمونږ بس پیوراغلو، بیا مغزې سلسله شو، نو هره ماسپښین به هم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو. یاره تقریبا 15 کاله کېږي، 2 کاله پوډر او 3 کاله تاریخ. بس پیسو نه خلاص کړو، نو دا ګلکاری مې بیا پریښوست، بس په کور ومه. ورس کې 2500 روپۍ ماسره وزما، کار راته خوند نه راکوه. بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار راته پاتې، مزدوران به راسره و، هغوی مزدوري ما په ما خماري به چې راغله که نه، بیا به مې ماغزه خرابېده. مزدورانو به رانه خفه و، بس مغسې بیا مې کار پرېښوست. د کور مشر ومه، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خفه و. زه هم پوهېدمه چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلی 2 لکه روپۍ رانه تلی. زمونږ وطن حساب دا تیګه ماچول په ګم په لاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوزه وتلم. زمونږ کلی تقریبا 200 کوره دی کنه، 200 کوره کې اول سړی وم. دو کیلو تیګه تقریبا دیش متره پنځه متره لري وشته پنځلس متره ترالو دومره کمه مې بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه قوت رانه لا وجود کې تقریبا زب اویا کیلو کنه دو پنځوس کیلو ترغلم زه دې تلی کې او دې نورو انډیوالانو سره ډېر مې چکر و ګرځېدلم او دې اقتصاد له وجې نه غوی نه ووتلم کلی کې مو رښتیا خبره زموږ ناسته پاسته داسې خلکو سره جو چې هغه بیخي د ورک خلکو سره هغه پوهه خلکو سره چې کومه زما ناسته وه هغې نه ووتلو بیا ما دا عمل نو شروع کړی نو ما به دکان واخیستی او نو زندگی به مې ښه جوړ شوی و خو بس داسې شوی چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شوی چې پیسې جب کې نه کېناستېده.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازا رازا مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده ده دې کېنم.
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
ترا که چې وی ګورم
ده دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې. زکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسي که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسي.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې دې بل ځای سګرټ رانیولي دي نو وجود ته دې هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول له ده سره معلومه او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي. ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړم.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی. قمندان صاحب زی بوی پیژنم دغه هیروین دی
دا سګریټ دی ولې تمباکو څخه خالی کړی دی
دا دا آسی قمندان صاحب دا
آسی څه معنی دا سی ولې نه وای چې د دې لپاره مې خالی کړی چې هیروین سره ګاټ کړم تلک دی خوښه
دا دې وګورئ
دا څه شی دی
دا 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 قمندان
څه ایروین خود دا مالگ پا نوم پتاول او چار سو تا نکریزی ونو وی یعنی تا چار سو ایروین دوارا خرطوی
کماندان سیب دا ظلمی پریده بیا دا سی کار نکوم
کارا خبره دا چی تردی و روست دا کار نشی که ولی خدا زوانان دی چی پا نشو وقتا کریدی دا با چنگشی سربازا
بله کماندان سیب
دا ایونیسا موتر تای پورتا که چوزی تای بوزو دا سیگرت ایروین او چار سم در وخلی
پا دوار استر که کماندان سیب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.